آینده خدا حافظ و ناصرتان.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری السلام علیکم دوستانو. شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو د دوه رسیو خبری مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره يم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې په افغانستان کې د ناټو او ځواکونو مشر وایي چې خای تر 2014 کال وسه هم نړیوال ځواکونه له افغانانو سره په جګړه کې همکاري وکړي. په افغانستان کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي موضوع هم څېړو، خو په سر کې له جنقا الکوزي څخه دا افغانستان نړۍ او د سیمې د سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ایران ته تللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اته تنه پولیس د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې له دندې او وسلې څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور نیولې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به وایو چې واشنگتن په پاکستان باندې څار زیات کړی دی. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر جماهر انوري د افغان کډوالو د ویزو د ستونزو د حل په مقصد نن ایران ته لاړ. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت وایي ښاغلی انوري به له ایراني چارواکو څخه وغواړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ایراني چارواکو غیر قانوني افغان کډوالو ته خبر ورکړی چې د سومبرې تر 15 خپل هیواد ته ستانه شي. د راپورونو له مخې دا مهال په ایران کې شاوخوا 6,000 داسې افغان کډوال ژوند کوي چې د ویزو موده یې په روانې اونۍ کې پای ته رسیږي. د کډوالو چارو وزیر به په دې سفر کې د جمهور رئیس حامد کرزي یو رسمي لیک هم د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ته وسپاري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اته تنه پولیسي د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې له دندې او وسلې څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم نیولي او پوځي څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغو پولیسو په دوشي ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ په غیر مسؤلانه ډول د کب نیونې پر مهال د توغندي ډس کړی و او له امله شپږ کوچیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کابل په وزیر اکبر خان روغتون کې د لومړي ځل لپاره د کولمو او معدې د ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سرایا دلیل له دې امله جوړ شو مراسمو کې وویل چې په دې مرکز باندې د سلواک هیواد په مرسته 3.5 لک یورو لګول شوي دي. مېرمن دلیل زیاته کړه چې په همدې پیسو باندې د مرکز ته پرمختللي طبي وسایل هم اخیستل شوي دي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد خاروال جنرال نذیر محمد د ماین په یوې چاودنه کې ټپي شوی او څلور ساتونکي وژل شوي دي. د بدخشان د والي ویان عبدالمعروف راسخ ازادي راډیو ته وویل چې خاروال نذیر محمد نن غرمه مهال بارک ولسوالۍ ته روان و چې په موټرې د ریموټ کنټرول ماین وچاودېده. خاغلی راسخ ویل نذیر محمد اوس په روغتون کې دی او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د واشنگتن پوسټ ورسپارنه یو راپور وايي په افشا شوو استخباراتي اسنادو کې خوردل شوی چې واشنگتن د ملي امنیت په برخه کې د پاکستان په نسبت د بل هیڅ هیواد په اړه کره څېړنه او زیات غور نه کوي. ورسپارنه د سې شنبې د ورځې د ګڼې په یو خاص راپور کې لیکلي چې د اسناد د امریکا د استخباراتو پخواني کارکوونکي اډوارډ سنودن افشا کړي او ښیي چې واشنگتن د اسلام آباد د اټومي پروګرام په اړه څار زیات کړی او د پاکستان د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو په اړه زیات اندېښنه لري. په اسنادو کې دا هم خوردل شوی چې واشنگتن د غلاظ د تروریزم ضد جګړې کې د هغو پاکستاني ایجنټانو د وفاداري ارزونه کوي چې د سی ای ا لخوا ګمارل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتي اداره په دې باور ده چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو جګپوړو چارواکي د وسلوالو او نورو مخالفانو د وژلو په اړه خبر ول او یې هم له محکمې پرته د پراخو وژنو امر ورکړی دی. یو ویدو ښیي چې د ایران پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی په څرګند ډول د سوری رژیم د کیمیاوي حملې مسؤول بولي او دا په داسې حال کې ده چې د ایران رژیم ادعا کوي چې د نوموړې خبرې غلطې تعبیر شوې دي. دا ویدو چې په ویبپاڼه کې خپره شوې ښیي چې رفسنجانی تېره اونۍ په مازندران ولایت کې خبرې کوي. فرانسا وایي تېره میاشت دمشق ته نږدې کیمیاوي غاز ممکن د سوری رژیم استعمال کړی وي. د فرانسې یو استخباراتي راپور وایي د اګست د 20مې حملې کې په زیاته اندازه کیمیاوي مواد استعمال شوي دي. په راپور کې د غراز ویل شوي چې په حملې کې لږ تر لږه 281 کسان وژل شوي ول. د فرانسې حکومتي منابعو په جلا ډول ویلي د سټلایټ په تصویرونو کې ښودل شوي چې حمله د سوری د حکومت تر واک لاندې سیمو څخه پر هغو سیمو شوي چې تر ډېره حده د یاغیانو تر واک لاندې دي. دا راپور د دوشنبې په ورځ د فرانسې د صدراعظم ژن مارک ایرلان لخوا پارلمان ته وړاندې شو. د وایي فرانسه به په یوازې د نړیوال ائتلاف چوکاټ کې عمل وکړي.
Il n'est pas question pour la France d'agir seule.
دا وای پدې کې هیڅ د پښتنې ځای نشته چې فرانسه به په یوازې ځان عمل وکړي. جمهور رئیس کار کوي هر څومره ژر چې کېږي یو ائتلاف جوړ کړي. فرانسه باید په دې ائتلاف کې شامل وي او دا ځکه چې فرانسه د نړیوال قانون د اصولو دفاع کوي. په واشنگتن کې سناتور جان مکن خبریالانو ته په سپینې ماڼۍ کې وویل که چېرې جمهور رئیس باراک اوباما د کانګرس ملاتړ وغواړي نو باید چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پوځي حملې دوسیه قوي کړي. مصر نن په سینا دخته کې د وسلوالو پر ضد هوایي برید وکړ. د مصر نیل تلویزیون وایل په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي. د مصر تلویزیون وایي مصري هلیکوپټرو د اسرائیلو او غزې ترانګې پولې ته نږدې په شیخ زویده کلي حمله کړې ده. په دې وروستیو کې په سینا دخته کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او په ډېرو مواردو کې پر امنیتي ځواکونو حملې کوي. وسلوالو په بغداد کې د القاعده شبکې ضد ملیشو مشر او د هغه د کورنۍ غړي ووژل. پولیس وایي دا مشر چې نوم یې نه پټاکه شوی د هغه د ښځې او درې اولادونو سره په خپل کور کې ووژل شو. د دوشنبې په ورځ د القاعده شبکې ضد د سنی ملیشو یو قومي مشر وسام الحردان په بغداد کې له ځان وژونکي حملې څخه بچ شوی و. په دې حملې کې د دوو تنو ځان وژونکو د حردان 15 تنه ساتونکي وژلي ول او څلور نور یې ټپیان کړي دي. او اسرائیل وای په مدیترانه کې نن د امریکا له متحده ایالاتو سره په ګډه د توغندي آزمیښت کړی. اسرائیلو دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د روسیې د توغندیو د خبرداری سیستم معلومه کړه چې دوه شیان په سمندر کې غورځېدلي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت وایي هغه توغندی وازمایي چې د توغندیو ضد سیستم لپاره هدف ټاکل شوی و. اسرائیلو له دې مخکې ویلي و چې د هیڅ توغندي د خوشې کولو په اړه معلومات نه لري. د سوریې امنیتي ځواکونو ویلي د دوی په خاوره کې کوم توغندی نه دی لګېدلی. د امریکا متحده ایالاتو پر سوریې باندې د احتمالي حملې په مقصد په مدیترانه کې جنګي بیړۍ پوځای کړی دي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي ښایي تر 2014 کال وروسته هم نړیوال ځواکونه له افغانانو سره په جګړه کې مرسته وکړي. په روانه خبرونه کې د چارو له کارپوهانو سره دا څېړو چې په دې وروستیو کې ولې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
کله چې په بشپړه توګه قدرت افغان ځواکونو ته وسپارل شي نو تاوان فعال شول او په دې کې تلفات دوی زیات.
د مختلفو سیمو ګڼ شمېر قومي مشرانو د راتلونکو انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې ده او د دولت وسلوه د دولت سیاسي مخالفان بیا وایي چې انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. پراونه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان او روسیې ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د سشنبې پر څو تړونونه هم لاسلیک شول او ټاکل شوی سبا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له سریلانکا سره مخامخ شي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 سپا د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي ښایي تر 2014 کال وروسته هم نړیوال ځواکونه له افغانانو سره په جګړه کې مرسته وکړي. د جنرال ډانفورد دا خبرې د یو شمېر لویدیز ډیپلوماټانو له دې خبرو سره په ټکر کې ښکاري چې وایي د راتلونکي میلادي کال تر پای وروسته به ټول نړیوال مهاري پوځیان له افغانستان څخه ووځي. جنرال ډانفورد له ګارډین ورځپاڼې سره د جګړې په ډګر کې د 3,00,000 افغان ځواکونو پر اوسنۍ وړتیا هم شک څرګند کړی دی. د نوموړي د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي او تر هغه چې په خپله دغه ځواکونه د عملیاتو وړتیا پیدا کوي 15 کاله نور هم شاید لویدیز ملاتړ ته ضرورت ولري. په افغانستان کې تیر پسرلی بهرنیو ځواکونو له عملیاتو لاس واخیست. جنرال جوزف ډانفورد وویل دا قضاوت سرلوسه څوک نشي کولی چې د عملیاتو د درېدو دغه پریکړه پر ځای ده کنه ده. د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د درولو له پریکړې سره سم ناتو رسمن تشمنه وکړه چې د اوړي د جګړو په میاشتو کې به د افغان ځواکونو ملاتړ او روزنې ته دوام ورکوي. جنرال ډانفورد زیاته کړه چې د ناتو او افغانستان قومندانان د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیرې زیاتېدو ته اندېښنه لري. د ګارډین ورځپاڼې په وینا دغه تلفات اوس هر اونۍ تر 30 تنه اوړي. د افغانستان د کورنیو چارو نوی سرپرست وزیر عمر داوودزی د دوشنبه پورس د افغان پولیسو د تلفاتو زیاتېدو ته اندېښنه وشوده او د تلفاتو د شمیرې په اړه یې وویل
از مای حمل به طرف 1792 شهید داریم در پولیس و 2758 زخمی داریم.
د افغان ځواکونو شمیر په لنډ وخت کې 3,00,000 ته ورسید. خو د جنرال ډانفورد په وینا دغه ځواکونه لوجستیکي مرستو ته اړتیا لري، استخباراتي معلوماتو ته ضرورت لري او د هلیکوپټرو د کمبود ستونزه لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان او د لویدیځو سیاستوالو د نظر ترمنځ ښکاره بیلتون دی. سیاستوال غواړي چې دغه جګړه چې د نړیوالې ټولنې په زرګونو پوځیان پکې وژل شوي او په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلې دي نوره ودرېږي. خو د جګړې د ډګر قمندانان په دې باور دي چې نوي روزل شوي افغان پولیس او پوځیان له یاغیانو سره په جګړې کې ستونزې لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ښکاره ویلي دي چې تر 2014 کال وروسته باید امریکایي ځواکونه نور په افغانستان کې جګړه ونه کړي، خو جنرال ډانفورد وایي ناټو ژمنه کړې ده چې تر 2014 کال وروسته به افغان ځواکونه روزي، مرسته به یې کوي او لارښوونه به یې کوي. د جنرال ډانفورد په وینا په مرسته کې شایي پوځي ملاتړ شامل شي، خصوصا د هوایي ځواکونو مرسته به پکې وي. جنرال ډانفورد ګارډین ورځپاڼې ته وویل زه چې افغان ځواکونو ته ګورم نو د هغوی د روزنې لپاره له دریو تر پنځو کلونو پورې نور وخت اړتیا شته. ډانفورد بیا څرګنده کړه چې مطلب یې دا نه دی چې دغه ځواکونه اوس څه نشي کولی، مطلب یې دا دی چې څو کاله وروسته به افغان ځواکونه بیا یو مخ په خپلو پښو درېدلي وي او بهرنیو مرستو ته به له اړتیا وتلي وي.
وامردل چې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو عمومي قمندان وایي تر 2014 کال وروسته به هم نړیوال ځواکونه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په افغانستان کې د یو شمېر رپورټونو له مخې هر اونۍ تر سلو ډېر افغان عسکر او پولیس وژل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو نوی سرپرست وزیر عمر داوزی روان اونۍ په کابل کې ویل چې په تیر څه باندې 500 میاشتو کې یوازې 1100 پولیس 1300 وژل شوي او تر 2000 ډیر ټاپیان دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو مسأله احمد شبر د پوځي چارو څېړونکي جنرال عبدالواحد طاقت سره شریکه کړې او لومړی د افغان ځواکونو د تلفاتو د اصلي علتونو پوښتنه ترې کړې ده. جنرال طاقت په ځواب کې وایي
عمده علتونه یې دا دي چې پخوا بار زیات د ناتو په غاړو او په عملیاتو کې هم ناتو خپل مستقلانه برخې لرلې، خو کله چې په بشپړه توګه قدرت افغان ځواکونو ته وسپارل شو نو تبن دوی اکټیو شول، فعال شول او په دې کې تلفات دوی زیات دي. دوه ملت دا چې واغه تشریک مساعي حکومې باید ولري، د اردو د ملي پولیسو ملي امنیت ترمنځ باید هماهنګي وي، دا نسته. بل د خلکو ملاتړ سره نسته، خلک راپور نه ورکوي، اطلاع نه ورکوي دلته در سبا می خور سیدا یا دلته تاسو باندې عملیات کیږي.
جنرال صاحب طاقت، تاسو ویل سي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو ترمنځ هماهنګي نسته، څنګه کېدای سي چې دغه هماهنګي را پیدا سي څو د افغان ځواکونو تلفات لرس؟
دا څه کېدای سي لکه په خاصه خو قرارګاوي وي، یو مرکزی قرارګاوه و سر قماندانی علای قوی مساله و دی رجنه و طول قوتون لیوی قمانده لانده بسیچ که دل بیا گرنیزونو که دی هر قطعه یعنی دی هر دواک دی اردو دی پولیس و دی ملی امنیت انتا قماندانیت و پیغی که بیا دوی تشریک مسایی تامین و او یا با کلسی عملیات که دل یا با چرتلل دوی به یو بل سره خبرول او یو په ولایتو کې یا په کماندانو کې به دوی هلته قرارګاوې لرلې، مشترکې قرارګاوې او لږ جن به په دې واحد کماندې لاندې دوی کار کاوه.
جنرال صاحب، تاسو د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یو ولادت دا یاد کسي خلک له پولیسو او امنیتي ځواکونو سره همکاري نه کوي، دغه همکاري څنګه جلب دی؟
ډېره ساده، ډېره ښه او ډېره په اسانه طریقه باندې کله چې ملي امنیت تقویه شي او اردو له وزیر نه نیولې تر اخرینې قدمې د دښمن له وجوده پاکه کې، پولیس هم د وزیر نه تر اخرینې قدمې د دښمن له وجوده پاکه کې، د اسرائیل اجنټانو، ایران د اجنټانو او د القاعده او تروریزم له وجوده پاکه کې، دغه نهادونه خلکو ته بالاخره ثابتېږي چې دا د موږ اصلي د ننګ ناموس مال او حیثیت او ابرو ساتونکي دي. دا خلک ورسره همکاري کوي. د اردو په لیکو کې یو عسکر ده، یو څوک ده، مثلا یا طالب ده، یا د پایسای نفر ده، یا د ایران د استخباراتو کس ده، هغوی ته ویل کېږي د امریکایان مړه کوي. څو د امریکې او د افغانستان ترمنځ د بې اعتباري فضا رامنځته شي او موږ باندې دوی تکیه ونه کړي، امریکایان موږ اردو ته، د موږ پولیسو ته، موږ ملي امنیت ته ځواک رانه کړي، موږ ته هوایي قوت رانه کړي. ځکه وایي ته مې کلاشونکو پیستای خو بیا مې په تهران بمباره په راکټ مې مولې، په ټانګ مې مولې.
د پوز او پولیسو په منځ کې کچیرته د بهرنیو د استخباراتو غړي وي، د هغوی تسته کول خو ډېر ګرانه کار بنوي.
دا د امنیت ملي کار ده. نه نه، دا د امنیت ملي کار ده. په دوه میاشتو کې دواړه وزارتخانې پاکولې شي. کچیرته موږ استخبارات نظامي ولرو، موږ استخبارات پولیسي موږ ولرو، ولې په خپل موږ ملي امنیت لاسي نه ده جوړ، نو بیا به اردو څخه جوړ کړو، پولیس به سره جوړ.
د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه مو د پوځي چارو د کارپو جنرال عبدالواحد طاقت څرګندونه واورېده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د مختلفو ولایتونو څو زرو خلکو او قومي مشرانو د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه وکړه. دوی په کابل کې غونډه کې ټینګار وکړ چې د انتخابات په 2013 کال کې وشي. دوی پر روانو امنیتي شرایطو کې انتخابات ناممکن وبلل او وایي چې لومړی د سولې راشي او بیا د انتخابات وشي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د دې څرګندونې ردوي او وایي چې انتخابات بل اساسي قانون سره سم په خپل وخت کېږي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
دا خلک چې مختلف قومونو پورې اړه درلوده او د هیواد له سلور دیر شو ولایتونو څخه په کابل ښار کې راټول شوي وو، په یو اواز ویل چې په هیواد کې د نامنۍ او لامل د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل په شپاړه سمه ناممکن دي. دوی ویل په هیواد کې جنگ او نامنۍ له یوې نه بلې ته زیاتیږي او خلک نشي کولی چې لازمه برخه پکې واخلي. دوی له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هیواد روان امنیتي وضعیت په پام کې ونیسي او دا انتخابات د 2013 کال ته وزنډول شي. په ولسی جرګه کې د کوچیانو استازي ملا ترخیل کوچی وویل
چې په سلو کې 80% خاوره د امن له امنۍ له ګواښ سره مخامخ وي. آیا دا انتخابات به قانوني مشروعیت ولري؟ ارګس نه. په افغانستان کې امکانات د انتخاباتو په 2014 کې نشته. اول په افغانستان کې صلح او بیا په افغانستان کې سراسري شفاف او سري انتخابات ته 2013 کال پورې معاملہ باید په ځند ولويږي. ان شاء الله الله جل جلاله مې ربان زاد چې خدای په افغانستان کې صلح راولي او د سراسري شفاف او سري انتخاباتو زمينه ټول افغانانو ته مساعده کی.
په دوی کې د هیواد اکثر قومونو پورې تړلي مشران، ځوانان او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر غړي راټول شوي وو. دوی ویل له هیڅ سیاسي ګوند، تنظیم او یا ډلې پورې تړلې نه دي. د غونډې ګډونوالو د انتخاباتو د بدیل په حق له هم څه نه ویل، خو ځینو په خپلو خبرو کې د وسنی حکومت په دوام ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د رای ورکولو له پلان شوو څه باندې 6300 مرکزونو څخه شاوخوا نیمایي له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخابات ترسره کیدل د اساسي قانون حکم دی او دا حکم باید پلی شي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل تدابیر نیولي راتلونکو ټاکنو ته. دغه تدابیر تکمیل شوي دي د عملیاتي لحاظه او همدارنګه د لوجستیکي لحاظه او همدارنګه د بودیجي لحاظه او راتلونکو ټاکنې به په 1400 د 3 نویم د 14 د حمل باندې څنګه تقسیم اوقات اعلان شوی دی. انشاءالله دایریږي به او د قانون اساسي له پلوه موږ بل هیڅ لار نه لرو تر څو چې ټاکنې برگزار نه کړو. او د انتقال د قدرت لپاره تنها او تنها یو غوزینه ده چې ټاکنو په نتیجه کې باید سیاسي انتقال د قدرت صورت ونیسي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ډیر ځله په خپلو ویناو کې په ټاکلي وخت د انتخاباتو په دایره دوه تاکید کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا هم وایي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پړاوې د روان کال د جوزا په 15مه پیل کړی چې په ښه توګه پر مخ ځي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په ریپورت کې مواردل چې د هیواد د مختلفو ولایتونو قومي مشرانو د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه وکړه. خو اخوا بیا د افغان حکومت سیاسي مخالفان یو ځل بیا په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. د میر اعتراف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله همداراس د سه شنبې پورس په کابل کې غونډې ته وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ځینو حکومتي ارګانونو له احتمالي مداخلو څخه دوی ډېر اندېښمن دي. نسیم شفق او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان ملي ائتلاف خبرداري ورکوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې له دولتي امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې له یو کاندید نه ملاتړ به د هیواد بحران خواته بوزي. د ملي ائتلاف مشر وایي چې په افغانستان کې ځینې کړۍ هڅې کوي چې انتخابات ترسره نشي او ولسمشر کرزی خپل کار ته دوام ورکړي. ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د سیاسي واک د لیږد لپاره له انتخاباتو پرته بل لار نشته او افغان حکومت باید د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ډېری هلې ځلې وکړي.
چې خدای ناخواسته بیا والي صاحبان، ولسوال صاحبان، قماندانان به امنی چه خدای نخواسته دست میشی چه فکر داری که یا مظلوم یا بیچاره تندید و مختفه او آبیا تو اون دولتی چارواک توایی که دتا تاسو کار میکنی داده افغانستان ده خرابه پیغام ده.
ډاکټر عبدالله د خبرې د سې شمې په ورځ له ملي ائتلاف سره د سولې او فلا جبهې د یو ځای کېدو په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړي. د افغان حکومت سیاسي مخالفان دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کوي چې شاوخوا و میاشتې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته پاتې دي او د نویو ائتلافونو د جوړېدو هڅې سرلووسه پیل شوې دي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله همداراز له افغان حکومت نه وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هلې ځلې وکړي. په عین حال کې د سولې او فلا جبهه هم ټینګار کوي چې باید راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره شي، ځکه چې دا کار د دې هېواد د راتلونکي لپاره ډیر مهم دی. د دې جبهې یو غړي احمد شاه زدران وویل چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د ملي او نړیوالو څارونکو پراخ حضور هم ډیر مهم دی.
زه انتخابات غواړم آزاد عادلانه انتخابات، داسې انتخابات وشي چې په هر حوزه کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر ځای کې چې د انتخابات صندوق یې جوړي، د ملل متحد نماینده، د دولت نماینده، د احزاب نماینده ګان، د کاندیدانو نماینده ګان په همغه ځای کې ځای په ځای راشمېرل کېږي او کېږي د کېږي صندوق دې ته غورځوي.
جمهوری ریاست د ملي ائتلاف د نویو اندیښنو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ولسمشر کرزي په څو ځلو ډاډ ورکړی چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. جمهور رئیس کرزي همداشان ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د یو کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو څخه استفاده وکړي. یو شمیر سیړونکي د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې پراخو درغلیو ته په اشاره وایي چې ښایي د 1393 ملمریز کال په انتخاباتو کې هم د امنیتي ستونزو ترڅنګ پراخ تقلب او درغلي هم موجوده وي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان او روسیې ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د سې شنبې په ورځ څو تړونونه لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به روسیه د ترانسپورټ، ساختماني چارو، کانونو، د رایستلو، انرژۍ او د لوړو زده کړو په برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. افغان حکومتي چارواکي د دې تړونونو لاسلیک کول د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډیر مهم بولي. له نسیم شفق په دې اړه ورو.
افغان چارواکي د افغانستان او روسیې ترمنځ اقتصادي او سوداګریزي اړیکې د دې هیواد د اقتصادي ودې لپاره ډېرې مهمې بولي. د افغانستان د اقتصاد وزیر د سې شنبې په ورځ د روسیې د انرژي له مرستیال وزیر سره د څو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې روسیه په افغانستان کې پر مهمو اقتصادي پروژو پانګونه کولای شي. عبدالهادي ارغندیوال وویل چې د دې پروژو عملي کول د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره ښه او مثبت اقدام دی.
ما به توافقات رسیدیم که مایره یک
مون موافقه ته رسیدو چې دا د افغانستان او روسیې د اړیکو د پراختیا په برخه کې ښه اقدام بولو. مون هیله لرو چې د دې تړونونو له عملي کېدو وروسته د سوداګرۍ، انرژي او په دواړو هیوادونو کې د پانګې اچونې په برخه کې هم پرمختګ وکړو.
سرمایه گذاري د کشور نایل شګردي.
د دې تړونونو پر اساس روسیه به په افغانستان کې د کانونو د رایستلو، ساختماني چارو، کرنې، ترانسپورت، انرژي، فرهنګي چارو او د لوړو زده کړو په برخو کې همکاري کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر ښاغلی ارغندیوال له روسی چارواکو څخه وغوښتل ترسو هغه پروژې عملی کړي چې طرحې کلونه مخکې جوړې شوي خو لا تر اوسه نه دي تطبیق شوي. یو 350 کسیز روسی پلاوی له دوه ورځو راهیسې په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی او د دوشنبه په ورځ یې له ولسمشر کرزي سره هم خبرې وکړې. ولسمشر کرزي د پلاوی ته ډاډ ورکړی چې افغانستان به په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې له روسیې سره همکاري وکړي. روسی چارواکی وایي د هغو تړونونو د عملي کولو لپاره به هڅې کوي چې له افغانستان سره یې په بیلابیلو برخو کې لاسلیک کړي دي. خو د روسیې د انرژي وزارت مرستیال یوری سنتورین وویل چې د دې پروژو عملي کول د دواړو هیوادونو سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري.
د دې پروژو د عملي کولو لپاره موږ په دواړو هیوادونو کې په لوړه سطح سیاسي ملاتړ ته اړتیا لرو چې دا موضوع د افغانستان او روسیې لخوا اعلان شوې ده. پرون موږ له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړې او هغه د روسیې لخوا له ټولو اقداماتو نه ملاتړ وکړ.
ښاغلی سنتورین وویل چې روسی پانګوال او سوداګر له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراخولو غوښتنه کوي. روسیې په تیرو کلونو کې په اقتصادي برخو په تیره په ساختماني څانګو کې په افغانستان کې ډېرې پروژې عملي کړي چې لا یې هم د خلکو ترمنځ ځینې وخت یادونه کیږي. څېړونکي د روسیې لخوا په افغانستان کې د اقتصادي او زیربنایي پروژو عملي کول د دې هېواد د اقتصادي غوړېدا لپاره ډېر ګټور بولي او وایي چې باید له پامه ونه غورځول شي.
تاسو زمون غږله آزادی رادیو او ری دوستانو د آزادی رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د راس په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. او اوس هم د سوریه مسأله فرانسې ویل چې د اگست په 8مه د مشتنې د کیمیاوي وسلو حمله یوازې د سوریه د حکومت لخوا تر سره کېده شي. په دې اړه نور اکسل ملونه سدي د فرشتي جلال سي ریپورت.
د فرانسې د حکومت دا رپورت پروند صدر اعظم جان مارک ایرلوت لخوا د دې هیواد پارلمان ته واستول شو. د فرانسې صدر اعظم ویلي هیواد به یوازې د یو نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې اقدام وکړي.
Il n'est pas question pour la France d'agir seule. Le président de la République
پدې کې هیڅ د پښتنې ځایناسته فرانسې به په یوازې توپ اقدامونه کړي. جمهور رئیس هڅه کوي چې ژر تر ژره یو ائتلاف رامنځته شي. فرانسې د شای چې دغه اصول ته په پام اقدام وکړي ځکه فرانسې نړیوالو قوانینو ته درناوی لري. په واشنگتن کې د امریکا د سنا غړي جان مکین پرون خبريالان ته وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما باید پیاوړي دلایل وړاندې کړي چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل لپاره د کانګرس ماتړ واخلي. جان مکین همدارس د کانګرس لخوا د بشار الاسد د رژیم پر ضد د عملیاتو د پیل د وړاندیز د ردیدو پر ضد هم خبرداري ورکړ او وی ویل چې دا به هم خطرناک عواقب ولري.
If the Congress were to reject a resolution like this after the President of the United States
په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس خپل تعهد څرګند کړی چې کانګرس دغه سی یو پریکړه لیک رد کړي ناوړه نتایج بولي. دا به نه یوازې په دوستانو او متحدانو کې زموږ د هیواد اعتبار ته ضرر ورسوي، د جمهور ریاست پر دې دوره او پر راتلونکو دورو به هم منفي اغیز وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې د سپتمبر پر 9 نیټه د کانګرس د رخصتیو تر پای ته رسیدو وروسته به د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پوځي اقدام د پایل څرنګوالی راګیری ته وړاندې کړي. ویل کېږي چې نن به د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې پر دې بحث پیل شي او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به خبرې پکې وکړي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد بیا هم په خپل هیواد کې د کیمیاوي موادو څخه کار اخیستل رد کړي دي.
دوستانو، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا چهارشنبه په نیپال کې د سریلانکا له ټیم سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ د مسابقو په لړ کې ترسره کیږي. افغانستان وار لمخه د بوتان څخه خپلې والو بغټلې ده او کچیر تل سریلانکا څخه سبا نه لوبه وګټینو د دې لوبو سیم فائنل ترسیږي. تفصیل لسفیولا ستانګزی اورو.
د جنوبی آسیا د فوټبال سیالیو په ولسم دور کې د بوتان په وړاندې د افغانستان بریا ته په کتو سره افغان ټیم هیله مند چې وکولی شي د چهارشنبه په ورځ سریلانکا ته هم ماته ورکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي یوسف کارګر له نیپال څخه د ټلیفون په کرخه ازادي راډیو ته په خبرو کې په تیره لوبه کې شوې تیروتنې ومنلې او وی ویل چې د سریلانکا په وړاندې د لوبې لپاره کلک تدابیر نیول شوی. دای وی کوم ستونزه او تیروتنی چې په لومړی لوبه کې وشپې عوامل دا و چې لوبغاړي په مصنوعي میدان کې عادت او چمنی میدان او برانی هوا په خپل د دې عامل شو چې لوبغاړي کومه تګلارې چې باید تر سره کړي وای په کې بریالي نشي. خو بیا هم د ملي ټیم بریا یو قانع کوونکې نتیجه و او د سریلانکا په وړاندې مو خته تدابیر نیولې څو یو ښه نتیجه ترلاسه کړو. د خغلی کارګر په خبره د سریلانکا په وړاندې په لوبه کې چې تمه ده د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیل شي، ځینې افغان لوبغاړي چې په تیر لوبه کې موجود نه وو په لوبه کې شامل شي. خغلی کارګر د سریلانکا په وړاندې په لوبه کې د ګول ساتونکو منصور فقیریار او د دوو حمله کوونکو بلال ارزو او سنجر احمدی له شاملې دو خبر ورکړ. د ملي ټیم دوه لوبغاړو فارورډ یوسف مشرقی او د ګول ساتونکو حمید الله یوسف زید راتلونکو لوبه په اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل.
سریلانکا سره دوه درې وار چې مخه مخسوي ده در ما خو بزن کې ځنی ګټلې مو ده ان شاء الله بیا به ځنی وچو. هم هنګ مو سی او ډیسپلین د فوټبال وساتو پر شان چې استادان کار سره کوي ان شاء الله ښه نتیجه ور.
د جنوبی آسیا په فوټبال سیالیو کې چې دا ځل د نیپال په کوربتو پیل شوی افغان ټیم په بی ګروپ کې له بوتان، سریلانکا او مالدیف سره جوړه شوې. د افغانستان ټیم په اوس وخت کې په خپل ګروپ کې د بوتان په وړاندې د 3-0 بریا په نتیجه کې دویم مقام لري، ځکه چې د بی ګروپ لومړی ځای د مالدیف او سریلانکا له لوبي وروسته چې په 10 ګولونو مالدیف ګټلې، مالدیف ته ځانګړی شوې. د جنوبی آسیا د فوټبال له تیر دور څخه افغانستان دویم مقام خپل کړ، خو په وروستیو کې په خو بریاو سره په دې وتوانېد چې د جنوبی آسیا له ټولو ټیمونو مخکې شي او د فوټبال نړیوال فدراسیون په جدول کې 193 مقام وګټي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رایي دوستانو، شپږ نیمه بجې کېدونکو دی ورسې خبري مجله رته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.